پخیر راغلست رضوان صاحب.
ډیره زیاته مننه فرشته نگاه دوستانو د یو ساعت خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د ناټو سرمشي ډاټ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه ښه وړتیا وښي. د ناټو په سرمشیر په بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې پای ته ورسېدله د افغانستان د سولې له پروسې هم ملاتړ شوی دی. په دې اړه هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې اکثریت غړي غواړي چې پر پاکستان د امریکا مالی مرستې محدودې او پر هغې نور زیات قیودات لګوي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان اجرای رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې وساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې کړي، یو نیپالي ساتونکی وژلی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلي مدافع پر محکومېدو غوسه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب د دورځنۍ سرمشیزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 1650 هیوادونو ولسمشران، د مرستندوی ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاد فیصل د ترکیې ازادۍ رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشیزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزه اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې هدف 160 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% یې ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تللو هم یو بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډېر یې د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ او د نور هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل سوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي وو د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د اشلمي فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل سوي. خو د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نه دي پیل سوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی، او تر اوسه پورې موږ ته د وزارت دفاع یا د ریاست جمهورینه هم کوم شفر نه دی راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والی مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامه په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د روزګان، کندهار لاره به په درې څلورو ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکوټ کندهار چې لاره چې 22 کیلومتره ده، د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د روزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې دا لوی لارې وګدو کې تصمیم ملیات پیل دي. ولانه دې دې چې تاسو د ټولنیزو پرېبلخ په سره دا لاره په کومه باندې خاص چې دوباره هغه مې چې پښتې چې دوی شاته کار شي او د وګړو په ځای ځای چې تاسو پورې بیر دا وځي په دې حالت سره وځي.
د روزګان اوسیدونکو ویل دي چې د لارې د لټړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بې ډېرې لوړې شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړي، یو نیپالي ساتونکی وژلی او بل یې ټپي کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیف صدیقي ویلي چې پیښه د یونما د دفتر د ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې په کارونه پکې روان دي.
Azadi Radio.
د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد په تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل وروړی و، اوښکه بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. پر هغو مظاهره کوونکو هم ګاز کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پیښه د دې سبب شوې چې د عراق صدراعظم سم له لاسه په بغداد کې ګرد بندیز اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدراعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه وکړه. یو قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل امنیتي قواوې له مظاهره چانو سره سخت چلند کوي. دا وای مظاهره به نور سولې زنوي. دوی زموږ زمن وجل پر موږ یو خبهون کې ګاز وکړو د دایښ کندې چلانې را سره وکړ. تاسو بیا د زرغونی ساحې دایښیان یاست. په ساحه کې خبريالان وایي پلسګونو مظاهره چانې په ټپي حالات کې لیدلې. په مظاهره چانو کې د مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم د غراز د نورو ډلو کسان هم د اصلاحاتو پر وستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرایاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی د حکومت د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقوقو د وطلي مدافع پر محکومېدو او غوسه څرګنده کړه. د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې مرستیاله مشره نرګس محمدي د چهارشنبې په ورځ په 10 کاله بند محکومه شوه. د هغه کمپاین په غړیتوب هم تورنه شوه چې د مرګ د سزا د لغوه کېدو لپاره هڅې کوي. او د روسي په سنت پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش د لیتا د کسانو د ګمارنې په شک نیولې. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرنوول دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري ومندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په سوریه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غډیو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 15,000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوری او عراق ته تللي چې په دغه هیواد کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ناتو تړون چارواکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ورتیا ستایل ده او د ناتو سرمنشي وی چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري چې د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه خ ورتیا څرګند کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله زیات شمیر خلک له راز راستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځفلې دي او د هلمند خلک ولستون د جګړې قرباني شوي دي.
د بدخشان چارواکي وای د وردو جو یمګان ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره له هم پوزي عملیات نه دی پیل شوی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د خوځو لپاره یو دوه ورځنی سیمپوزیم جوړوي. د نورو ریپورتونو سربیره په نورستان کې د بیرغونو د کارونو په اړه د ازادي راډیو د خبري المفصل ریپورت اوري او دا هم اوري چې د امریکا د استاذو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي خودري او غوړي چې له پاکستان سره پرپوزي مرستو قیودات زیات کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام پرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفحه په کابل او لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخم تر او بچو پرې په صفه ډول ووري. د ناتو سرمنشي وي افغان قواوې بعد وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لازنه خو ورتي او خي ین ستولتنبرګ د سرګندونی پروند ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورنۍ غونډې په پای کې وکړي. په دې غونډه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. په همدې حال کې برتانیې ویلي دي چې تر 2020 کال پورې به په پوځي برخه کې افغانستان سره د کال یو سلو دو میلیون ډالر مرسته وکړي. سالم احمد صالح په ریپورت لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل لاروان پوزي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba lajidi amniti challenge no sara makhamasi zakano dil tawaziran tar 2014 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur pawzi charwaki ba tar 2014 medical urusta dil ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato کار وکړي
په افغانستان
روسه له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریه نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان لوسلول قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوندو سره مخامخ سي.
د سلیم احمد ساری په راپور کې مو وریدل چې د ناتو سرمنشي وي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا څرګند کړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې او نړیوالې ټولنې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړ. زموږ همکار احمد شیبر په دې غونډه کې په دې اړه وروستي معلومات او جزئیات څرلی دي.
ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. صلاح الدین رباني په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل صلاح الدین رباني وایي تر کومه ځایه چې له اسلامي حزب سره په وروستیو کې کومې خبرې ارتباط لري دوی د دې هرکلی وکړ. موږ ډېر هیله من یو چې دا خبرې به نورو مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره لاره پرانیسي. د نورو ډلو یو ځای کېدل به وخت غواړي خو د افغانستان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی ځکه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواری شي او یوه سیاسي حل لاره باید ورته پیدا شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د صلاح الدین رباني تر څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواری شي او له سیاسي لارې باید هوار شي او په دې برخه کې پاکستان مهم نقش لرلی شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د نړۍ مطبوعاتو خبرونه هم په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د افغانستان په اړه مقاله خبرې کړې دي. اجمل اند ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د سټار ټریبیون ورسپانې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناتو د مرستو په دوام یو ریپورت خپور کړی او په یو برخه کې وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورسپانې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستي او وایي پوځي پلان جوړونکي به وسط دې ماموریت د غزولو پر جزئیاتو کار کوي. ورسپانې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو د وسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدي او د ناتو چارواکي هیله مندي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالی مرستو نویشمنې وکړي. سٹار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون لخلې وای هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 20 میلیونه پوند چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وای دوی تمه لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پلپل کېږي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو آذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه ریپورت لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناتو ځواکونه پکې دي کوزیدل. په دې الوتکه کې و تنه عمله وژل شوي او دوه تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناتو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناتو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په هلمند کې د دې باروړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه یو ریپورت لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. د ورسوانی هم ویلی چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړیز ماموریت رسمان پای ته رسیدلی خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برتانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنخته هم اوړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته ویلي چې د وردوج او یمګان د تصفیې لپاره د کندوز شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات نه دی پیل شوی خو آمادګي ورته نیول شوې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د وسلوالو لاس ته د اوږدې مودې لپاره د دې ولسوالۍ تصرف هلته ځایي خلکو ته څه ستونزې پېښ کړې دي.
هغه دوله سوالی کاملا طالبان سره دي. ستونزې خو دا دي چې ډېر وخت نه راپدې خو په دغه دوله سوالی کې معارف او صحت او غور و مرور د خلکو او په کندیو مشکل سره مواجه دي او بل د دې خلکو د اوش او زکات نه خلک تر پوزې پورې راغلي دي او هم ټول مصارف ډوډۍ چای ټول په عام خلکو باندې دي. عام انګیزه موجوده ده چې طالبانو په مقابل کې د خلک پاتشي او بلاخره د منطقه تشکیل شي. موږ هم تدابیر لرو اما وخت مشخص نه دی عملیاتو لپاره
کله به عملیات ترسره شي. بله مخکې د لوی درستیز مرستیال ویلي و چې تازه دامي پوځیان بدخشان ته رسیدلي دي چې دغه عملیات تقریبا دول چې شروع سی وي دي او تاسو ویل چې عملیات نه دي شروع سی وي. د عملیاتو لپاره آمادګي نیول سی وي دا تازه دامي پوځیان نه درغلي دي نه درغلي
آمادګي نیول سی وي دا. بله هو آمادګي نیول سی وي دا خو وی راغلي دي تازه آمادګي کامل نیول سی وي دا. ما نظر هم په دې باندې آماده یې په وردوجو یمګان کې عوام جوار او لسوالیو کې باید د طالبانو په مقابل کې په هماهنګ ډول باندې دی پاسونه کې او دا شی انګیزه هم موجوده ده. منتها حکومت په شل دوی ولایت کې په جنگ مصروف دی نسبت په مشکلات کې چې لري ځان سره تر اوسه پورې عملا شروع شوی نه ده. اما واړه عملیاتونه لکه پر افغانستان کوستان یوان یا غیر محلي ادارې د امنیتي ارګانونو په صلاحیت کې دي. موږ هر ورځ یو ورځ بعد دا عملیاتونه تلرو کله د دفاعي په حالت کې کله د تعرض په حالت کې هغه کې مشکل نه لرو. اما غټ عملیات چې واپسګری دي د دولو سوالي ده نو دا ایجاب دی وسیع پلان کې هوایي قواو کې او ته د جمهور یو پلان مشخص د وزارت دفاع لخوا نه ایجاب کی چې هغه هم اگر ابتدایي مرایل تیسیوري ان شاء الله په لږ وخت کې ان شاء الله شروع شي.
دغه وسلوولو ته اکمالات لکومی خوا کیږي؟ بدخشان خو غرنی ولایت دی.
بدخشان 100 کیلومتر نه ډیر له پاکستان سره سرحد لري، او علاوه غینا د کونړ ولایت سره، د نورستان ولایت سره، چې دا د لسګونو کلونو څخه راپدې خوا دا ولایتونه نام لري، له دوی سره هم سرحد لري. او علاوه دلته د پخوانیو رژیمونو بقایاوې هم پاتې وې، بیا هغه نه په استفادې، همدارنګه د کونړ نه، نورستان نه، پاکستان نه دوی ته منظم استحې راځي، دوی ته امکانات په لاس کې ورکول کېږي، دوی منظم تشکیل لري په بدخشان.
دا بدخشان ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي چمتواله نیول شوی دی، خو لا هم د غلطه دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه مو د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار څرګندوري واورېدې. تیره میاشت په اروزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د رپورټونو له مخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي، ځکه چې ډېری مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرایمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تېرو کلونو کې د کوکنار په کار کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه، بلکې د وچکالۍ له کبله. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان په ناقل سمه کې تیره میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر راټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو لنیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوشیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اروزګان ته تللی وو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکو هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو، او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و. خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړې آرامې سي. لدی څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارډ ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي، او داسې باور کیږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپل سختدریزو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې کرل کیږي، خو د اروزګان والی محمد نذیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو، په زور د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي، او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپل کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباری توخی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوی جګړه بنوي، خو موږ وایو که کوکنار نوی د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوی. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لوی لار بند کړې ده، خو لار یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاد توګه تګ راتک پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دورځنی سمپوزیم جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال خیر الله آزاد آزادي رادیو ته ویل چې په دې سمپوزیم کې به د بهرنیو میلمنو ترڅنګ د افغانستان له ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ښځینه فعالانې ګډون وکړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
دغه سمپوزیم د دوه سمپوزیمونو پیدا
نامه دی یو سمپوزیم دی په واشنگتن کې 2013 دیس کال برگزار شو او دویم سمپوزیم په سلو کې ناروی کې په 2014 کال برگزار شو. کوم سمپوزیم چې په کابل کې برگزار کیږي عنوان دی دی خوزو توانمن کول دی هغوی لاسته راوړنې او خندونه. نو هدف دا دی چې دی خوزو د نقش په ټولنه کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره هغه لارې باید پیدا شي چې د دوی نقش باید بدلسته شي او د دوی د توانمند کولو لپاره هغه لارې را پیدا شي. دا یو دوه ورځنی سمپوزیم ده چې په دې کې د بهر نه میلمانه راځي او دننه د مختلفو ولایتونو څخه ښځینه فعالان هم راځي.
بلې آزاد صاحب، دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او ختمولو په برخه کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
طبیعي ده چې کله چې ښځې توانمند شي نو د ښځو نقش په جامعه کې پلازیات روحانه سی او بدلسته سی. نو طبیعي ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کیږي، د ښځو حقوق په اړه چې خلکو ته معلومات لازیات سی نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم راکم کیږي. دا سمپوزیم په اخر کې دوی خپل هغه پیشنهادونه او وړاندیزونه بیا دولت ته او بین المللي جامعه ته به وړاندې کوي چې د افغان خوزو پیاوړی کول لپاره به څه کار نه وسی.
د سمپوزیم یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا جوړی که نور همکار رانم لري؟
اصلي هغه بهرنیو چارو وزارت له خوا هغه دی خود د خوزو چارو وزارت د اغلې رولاغنی دفتر همدارنګه د ناروی سفارت د یو اس ای ډی او نور د افغان خوزو ټولنی شبکه او داس نور هغه مسات او نهادونه چې دوی هم بهرنیو چارو وزارت سره دوی همکاري کوي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله آزادو چې په کابل کې د ښځو لپاره د یو دورزنی سمپوزیم د جوړولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خبری است؟ امریکای سیرونکو د لومړي ځل لپاره د سی انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین از بویلی او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې سیرونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خوړل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې د تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخه نیول کیږي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې په کونړ کې د بیا رغونې په اړه درته خاص ریپورت لرو او د غراس د همور چې د امریکا په کانګرس کې کوششونه روان دي چې پاکستان ته د امریکا پر مرستو محدودیتونه او قیودات نور هم زیات شي. اته نیمه بجې شوې دي. له رحمت الله افغان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ لمشانو سره د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پرستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د ورلدوج او یمګانو لسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په کونړ کې د ملګرو ملتونو وبخښي په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاوند کې یو ساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. یو نیپالي ساتونکي وواژه او بلې ټپي کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقوقو د وتل مدافع پر محکومېدو او سزا او غوسه څرګنده کړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمېنې بغداد تر ټولو خوندې سیمې باندې یرغل وروړی وو اوښ کې بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې د پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شاکې نیولې. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ.
د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیون افغانۍ په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې اوشمیر دولتي دفترونه ودانې د برق پروژې او سرکونه شامل دي. په داسې حال کې چې ویل کېږي چې په نورستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیا رغونې لوی پروژې نه دي عملي شوي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د غنو دفترونو د پاره د ودانیو په جوړولو کار روان دي او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانی شتون مهم دي. خو په نورستان کې تر دې د مازیاتي دولتي ادارې ودانی نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړی شوی او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅې کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپید برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانه پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې لچارو خوختي.
زمانو محمد عیسی وحدت د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسولیمه.
موږ د
هغه دفتر چې تاسو وکړ پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسویل د اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی. سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی په ویالو باندې په سرکونو باندې د برق په پروژه باندې سیاه تعمیر د غټ شفخانه باندې او دا یو ښه زیری دی نورستان دپاره او خوسند پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږه د کنړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر هوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پ شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمدسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادی او بیرغونی په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګیږي شخصي جبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د استازو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي څرګنده کړې ده او غواړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. په اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
د امریکا د استازو مجلس ته 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره د 450 میلیونو ډالرو پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باور وکړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګ د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باور وکړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګ شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه یو وخت چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستانی ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدی په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتقادونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د اساسي رادیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه د وای چې دغه ترګری زج جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینی خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستي یا وتړل سي یا شرط ورته کشول سي. په یو بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلې دوه لمخه پاکستان ته ډیره سخت ول سي وڅ ک تاسو د عملیات نه کوي نو راتلونکي چې کم کښتې د پیسو هغه به نه درکو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستي ډیره مهمه دي او دا د مرستو نور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کولای شي. خو د پاکستان د پوځي او پوخانی افسر د ګرمن سعد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل آسان نه دي.
دا حکومت په الحال او نه د پاکستان فوج بده لپاره تیار چې هغه د پاکستان کې کم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دا خلاف پلاس شرطونه به ومني نو پاکستان د شرطونو منل ته تیار نه دی.
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشکولو پاړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنوي چارو کې لاسوه نه غني. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلن په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمن منوالو سلام ستاسو د روغتیا خوشحالي او سوکالي په هیله د دې نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډیر مننه کوم او لکه د تل پشان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه به له کوم تغیر او تبديل څخه خبر کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډیر وژدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لاند سب کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډیر وژده پیغامونه راغیږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لاند کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکو کې په نظر کې ونیسئ دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر غوړو پیغامونو سره پیلو.
زه احمد الله درغمان خبرې کوم. ستاسو دا د سیدلته اصلاح په نامه دا او کړه نور ټول شخصي دي شفای نه ستو دا ټول د ځانمن جوړ شوی سي دا کیسونه یو پدري اخلي حتی د ورقه د سپین ورقه چې ماشومان امتحان ورکړي د دې هم اصل افغاني اخلي دا د کوپر نه کوپر دا او دا رنګ د دې په پیسو دوه دې 500 افغاني 500 افغاني یو شخصي کس نشي کولی چې 200 300 روپۍ افغاني مزری په کاردار مزری په راکې په لغمن کې او دا ځانمن نه د پیسو دوه دې چې اخلي چې بالکل ډیر ظلم کوي موږ شپونی او دونو نه هیله کوم چې دا پیسو نه دې او دا شخصي هغه چې دي ټول په دې او دا رنګ هغه باندې
السلام علیکم د زابل ولایت نه عبد الله خبر کوم. د ازادي رادیو 10.5 FM ډیر صاف اوازې اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترامن سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان د سیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغام رالیږي کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ دغه افغان د سیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوی یو کله چې خو بیا ولیو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرمه کې چنګ چنګ نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته هیله ښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحقه نه وایي. موږ دا پیغامونه هېڅ په چار نه دي هېڅ ګټه موږ ته نه کوي په هغه دغه راولېږي او بېرته یې چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم. زما پیغام دا ده کوچی یم له زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال د دا شپ خلې زموږ دا هیله ده لګبم شیرانو شو زموږ شپانه خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اوروره فصل کانه باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان ومني هغه د اجن خطا دي باس نور تک بالا ته ول وک کې دن ور کیږي دا ول اداره کوم عالم مو چې لر مو سر کیږي مو دې تاړې وي چې مو مجبور سو بل وای وا ته لار سو مو هم سایه ګان سو نو دا ول اداره کوم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دي بس شپنی ان خوران سو دې اړ سو دې بالا ګرلو دا تکام پر کیږي دا ول کیږي والسلام.
بالا السلام علیکم. د ازاده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انارګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتظیو ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول خپل وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معرف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو. د 1938 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی، موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برا کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام و سلام، السلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت علسه اوسیدونکی مانم. سید آغا تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په علسه ولسوالۍ کې داسې باران ورسته شوې ده چې ډېرو خلکو ته مالي تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو، له مخې به د علمي څېړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول، په پښتو او دری ژبو د پرلیکه آریانا دایرة المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه څېړنې او کیندنې کول، د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړیږي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګندتي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه. تقریبا د درې څلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخو ډب پترس کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکان ته نه اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډېره بد اغیزه کړې ده او خوشا یو وهم هم په کلي کې خور دی. کېدای شي د نورو شبکو د ړنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بیخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کیږي، له احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د وسلوال پاو ستر درستیز او ملي پاو وزیر، داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیتي ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، مازور شوی دی، چا لاسونه نشته، چا پښې نشته او چا سترګې نشته په سترګو ړاندې دي. دغو پامیلو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زمن لونه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه بوجوړو پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور 5000 ډالره معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکه وزراو معاش لري، د سرخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړل کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کوي، او څوک چې واسطه نه لري زمانې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی په سپتورو خاورو کې ویده وي. تور خاور خوړلې وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذوره خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمی عامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کمک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه داسې اسانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې هم شپږ زره مینه نه شي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغسه باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو رئیس جمهور غوښته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن یې سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. آزادی آزادی کرنے
خبر ہے
السلام علیکم، یہ سید رسول دی کابل نے خبر کوم گل بدین حکمت یار رات دایو
ہلو، السلام علیکم. قدرت اللہ غزنی ولایت سخا یا پیغام تاسو پریز دما بایچلو البدین حکومت چار سره زر تر زر صلح وشي. والسلام.
السلام علیکم، عبد الله د زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه لین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سرالنګ باندې دی دا باید ولاړ شي. دا په مخنیوی باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوی ونه شي چې دا دغه لار ده. په دغه لار به دي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه به دغه ته شوی ده، براوت به دغه ته شوی ده، پای جګر سوی دی وتل دی. دا ټول کار سوی دا مسیر دی نه بدلی. دا که هر یو دا کار کوي، دا د نظام په جوړې دوه خوشحال نه، دا په دې دولت خوشحال نه ده. دا اشرف غنی سم دا خوشته نه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کې. کدی ته دا وار نه بلواری بلې وار سی بلواری به وار سی بلواری به وار سی برق به وار سی. دا خو حق دغه خلکو دی چې بلاد شي. خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لین په سر باندې مشکل جوړوي، کله د پایپ په سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک په سر مشکل جوړوي، کله بلکې د افغانستان حکومت څخه نه ده چې کارتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکی فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیا د وزارت کار دی، تخنیک کار دی، کلین څوک تیری، بل پروژه په هر ولایت کې جوړې ده. د حکومت خپل کار دی، د حکومت تر ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیری، د افغانستان د خدمې خلکو به هم نیری، مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي. پیسې که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر هزارجات راځي پر هزاره ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت څخه دا د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وسي. وسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اروب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکي او کوم ماشي په ډالر ورکول کېږي. دوی ماش اصل کې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 8-8 افغانۍ کې یو ډالر چلیږي. او نور پیسې نه پیږم جیبو ته سي او خېټورو کوم ځای ته سي څوک نه پوهېږي. امنیتي ځواکو ماش جکي، امنیتي ځواکو نه په سختو شرایطو کې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دا چې ته نه وایي داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپلې سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او د بی ام ډګر جنرال، ستر جنرال، برج جنرال هر نفر خپله پوهه لري. مخپلې پوهې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی 15 کاله په خپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کسی کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کې وینه ته نه بهېږي، لکه وترو درک نه لګېږي. منګر په ارمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازادۍ راډیو نه ونډې مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کی، تر څو د هر افغان او د هر درد پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز نوونه ستر ډګر جنرال ستر جنرال پوری نورو مشرانو ته ورسیږي، او تر څو د سرباز او د بریدمن او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې سخت شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي، سړي وي، معاشه نه ورسیږي، په بوشکو کې او پیرکې په میاشتو کې او مام نه ګوري، شپږې میاشتو کې کور ته نه سي، یې دغه ماشینه جکي تر څو مخفل مشکلات رب شي. یو نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو ثبت کړی و. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي، د دې ونی دغه خبرونه پای ته رسیږي. او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپه غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
بغیر لتا